درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. وخت لس بجې شوې او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې موږ عموما د ازادۍ رادیوي مجله خپروو چې د راتلونکي یو ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش خراسان ډلې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونه کړي. ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سره لا هم د دې هیله شته چې د سولې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي، او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر ولیکل، د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر افغانستان کې فرقوي شخړې راپورته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش تام ته د لویدل او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای دی افغانان سره راغونډ شي او دغه ګواښ ته په ګډه ماتې ورکړي. په عین حال کې ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا د هوایي ځواک مارشال سټیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه کړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the
way Afghanistan ta pa khwashine sar rawana wune bia pam wa waqt muk par rokhtai markazuno zadi wune hamle gando da Afghanistan amniyati halat hasas si khubi ham muk pa muhtatana khushbinai sara da bainul afghani khabaro sini hasawun ki nakhiwin uchda da Afghanistan da khalkul para da siyasi hawari nakhidi. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زله پایل پر اړتیا هم ټینګار کړي. ناټو مخکې له طالبانو غوښتي و چې په تشدد کې کموالی راولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سولې د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خبر کړی. کابلوف د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د وتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ، وویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په هیواد کې وروستۍ ترهګري حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوي او غندل شوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا په دې بیان کې زیاته شوې هر هغه هیواد چې له دې ډول بیرحمانه بریدونو سره مخ شي او په هغو کې میاند یو ماشومان ووژل شي همداسې یو دریځ به غوره کړي. دا یادونې وړ ده چې د زمیر کابلوف دا ډول څرګندونې په ټولنیزو رسنیو هم د ګڼو افغانانو لخوا غندل شوې دي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغه کسانو شمیر چې د کرونا د خپرې شوې وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 6.5 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغه کسانو شمیر په کمیدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ په پراخېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندوینو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته شوې او ممکن په سلو کې تر 30 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکیټ څخه وتلی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټي جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه څېړنې روانې دي نن له خپلې دندې لر شي. د دې تحقیقاتو په پای کې به معلومه شي چې آیا ښاغلي بارو له مالی تاوان د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي دي که نه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون په یو بیان کې ویل ښاغلي بارو سهار تماس ورسره ونیو او د تحقیقاتو په پیچلي حالت کې له دندې د لاسه اخیستو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل کېدل د عدلي وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنګټن ډی سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستیو او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکه ترمنځ خپلې او د خپلې میرمنې ونډې پلورلې دي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې په 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه رد شوه تیره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکزي په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وایي د فاتحي قضیه له هغه مرکې پیل شوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. او د مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان لنخته ورسته نیول شوی. معترضانو د سربیا د اورتودوکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشکېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوی چې مذهبي مراسم یې جوړ کړي و ځکه د کرونا وایرس له کبله دغلته په راغونډېدلو او د غونډو په جوړولو بندیز لګېدلې ده. سنو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نبی په ټول افغانستان کې اورېدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د آزادۍ رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې څو خبري مطالبه او ریپورتونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو استازی البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د روسیو بریدونو مسول بللی. خغلی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر لیکلی د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان څنګه د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو په وحشتناکو بریدونو کې ښکېل و. دا خلیلزاد په وینا داعش پر ولسی خلکو د غراس بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانان او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې د داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ سولې د یو تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش تام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سی شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې دوه جلا خونړۍ بریدونه وشول. په کابل کې یو روغتون په نښه شو چې پکې نوي زیږیدلي ماشومان، میاندي او ګڼ نور خلک مړه او ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې بیا د جنازې په مراسمو بریدو شو، هلتم لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. زلمی خلیلزاد په عین حال کې دا څرګندونې د حکومت د هغه عکس العمل وروسته هم کوي چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان کړی. ولسمشر محمد اشرف غني له دې بریدونو وروسته وویل چې طالبانو په یو ډول نه یو ډول دا ډول بریدونو سره تړاو لرلی او دا ډول بریدونو ته یې د ترسره کېدو زمینه برابره کړې. وسله والو طالبانو د کابل پر روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی. وسله والو طالبانو د افغانستان دننه او له بهره د اوربند هغه غوښتنې هم پرله پسې رد کړي چې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د دې ستونزې سره د مبارزې د اسانتیا او همدارنګه د روسیې د مبارکې میاشتې په پار ترې شوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیو بریدونو ته زمینه برابر کړي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې د موقت اور بند ومني. طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوازې تروریستي بریدونه نه دي چې د افغانانو ژوند تریخ کړي. د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې جرمي او جنایي پیښې هم هغه څه دي چې د خلکو ژوند ګواښي. هلمند مرکز لشکرګام په وروستیو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو شاهده ده. دغلت غلاوي او هدفي وژنې زیاتې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کړو، په دې اړه به د الیاس دایي رپورټ واورو.
کته هم د ستونزې کلونه کې رچنه د حلسوې خود روژې په میاشت کې په لشکرګاه کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدف وژنې مخینه نه لري او د دې شهر اوسیدونکو کې سرګردانه کړې دي. د لشکرګاه نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي غله په مقرر ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنۍ وضعیت کو ګورو تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیشي د غلاو پیشي په واقعیت سره کوي خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیت اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې خالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سارم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دی. بیا مخنیوی لري کې په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لار اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کیږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او د دوکانداران وژل کیږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندې سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډۍ زور اچوي. ښاغلی جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایلش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جا انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څه هم د تروریستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو د پښار تازادۍ راډیو ته ویل د روژې د میاشتې د پیل نه تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکي کسان دي وژل شوي دي او تر دېرش ډېرې وسلوالې غلاوي شوي دي چې د 95 سلنه عاملینو په لولې پولیس نه دي توانېدلي. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې تروریستي پیښه وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن شي د دندې به لرې کیږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په تروریستو او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره هم دانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه. خو تروریستي فعالیتونه د پخوانه کې تاسو ولیدې کایش پیدا کړی کم سوی دی او اوس هم چې کوم تروریستي فعالیت دشمن پېښ چې موږ ته چک پوینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پوینټونه زموږ مخه نیسي. نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پوینټ باندې حمله کړې ده چې پاینده کې دغه نواقص بمرفق او دشمن ته